Son. بیا هم سلام سهار په خیر په افغانستان کې 8 بجې شوې زه سفی الله ستانګ زایمو د خبری پروګرام ته خره غلاستویم شمشاد زدران تخنیکی چاره مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ طالبان وایي نوې حکومت اعلانوي خو نن او سبا کې نه
اعلام حکومت جدید برای پرتوهای درست نیست ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نده این مورد اعلام داشته باشیم هم قریب انشالله خواهد شد
پا پنچی رو بندی ده جگری دوار خواهوی طالبان او ده مقاومت جله یو بل تا ده درنی مرگ جوبلی ده اڑاولو ادعا کوی ده غزنی اوسیدون که لطالبان غواری که کرلی ماینونه و باسی
وز زازو ماین والی هم دوامی پیل لازور کرد یو لاست دوار استرگی می نوینی یوامی گردل لازور کرد یعنی دا پکر وکا زل دیگه سپوخت لسره دی زور تر سرش که دلی دیگه دیر غط زربه دیسی ما ترسه
هند تبریالی شوی افغان محصلان وای برخلی که نامعلوم ده
د هند سفارت د روانو حالات له امله هند انتقال شوی دغه ستونزه څو چنده ډیره کړی ده زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي
او منظور پښتین د محسن داور لخوا د نوي ګوند اعلان په اړه څه وایي
نه هغه نور د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري
هم خراغلی رازو د پروگرام پیل تا پا سر که با د افغانستان سیمی او نره خبرونه واوره د مهم خبرونه سرتکی د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایی هیوادی د کابل د هوایی دگر د پرانستلو لپاره 1 میلیون یورو مرسته کوي یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی او زهرجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون مړ شو او د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي ولادیمیر پوتین او جو بایډن تر اوسه پورې د افغانستان په اړه رسمي خبرو پریکړه نه ده کړې پوره خبرونه د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی میرمن سیګریت کاګ پرون په انقره کې د ترکیې د بندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره له کتنې وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته تللې وه چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر به ژر پرانیستل شي محمد بن عبدالرحمن افتانی پرون په دوحه کې خبریالانو ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل په هوایي ډګر کې د قطر او ترکیې ټیمونه په کار بوختي او کابل ښاروالي د پاکولو چارې بشپړولو ته نږدې کړي دي
نیاز به خرید و پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي ژر به هوایي ډګر فعال شي
نه خواد گذشت کې میدان فعال خواهد شد
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت خایي 50 میلیون ډالر ته ورسیږي ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیه سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د ترکیه رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد بل اروپایي اتحادیه سره داسې کومه معامله ونه کړې چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپل خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي چاوشغلو پرون همدارزو ویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري وایستل شي په خپله خاوره کې ونه مني د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې و په لومړي پړاو کې د قطر بحرین او متحده عربي اماراتو په شان په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په دې باب چې که اروپایي اتحادیه پیسې ورکړي چې افغانان په خپل هیواد کې وساتي وویل ترکیه په دې برخه کې له اروپایي اتحادیه سره همکاري نشي کولای ازادي رادیو نه خبرونه ته وګیاست. یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورسته ورځو کې له کابل پولن تر سوال شوی او زهرجن پوز کې خوړل لیوه پورن مړ شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د ډاکټر روختون ډاکټران وای دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د زیګر د پیوان جراحي عملیات بریالي ښکاری خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولې او لدی کابل حال نازک دی. دا دوه ورونه او یو خوري 13 ونی ورسره لدی پروختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړي وارسا ته نږدې د پودکووالیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې لزنګلڅ خزارجنه پوڅکې راوړې او خپل ماشومان ته ورکړي وي. د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبري لانو ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه یو بل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبري وکړي. د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید وای د امنیتی ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې بند کړی ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې لرسنۍ سره غږیده وویل د پاکستان امنیتی ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوې. د پاکستان د کورونې چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانیسته ده. سکاتلند وای د سکال د جون لمیاشت تر اوسه پورې یو سلو شپیتو افغانانو ته پناه ورکړی ده. د سکاتلند بهرنی چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ادنبرا په هولی روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته بل هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې خپل هیواد تښتي. د هم ویل تر اوسه پورې یو سلو شپیتو تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي دي. او د افغانستان د کرکټ ترنو لسکلونو د کامومره لوبغاړو لوبډلې پرون بنگلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له لسکلونو لوبډلې سره څو مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنگلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې 55 او یوې څلورزنی لوبه کې ګډون دی.
د خارلی هوتک په وینا دا سیالي په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمه وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي داسې کوم نخه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سم دستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربی امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکو په افغانستان کې داسې حکومت چې نړیواله ته د منلو وړ وي د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل د نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي. خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کال پخوا په پرتله دریزونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنج شنبه وویل چې نوی حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي. خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوی حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي. خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبره رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوالی مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصادي ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني. خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی اراده وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپل ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وخت دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
لتیرو څو ورځو راهیسی طالبان او مخالفان د پنشیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنشیر د افغانستان په څلور دو شو ولایتونو کې وازینای ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنشیر پر سر ورسره لدی جګړه پیل شو چې د طالبانو او د ملی مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو د خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې
طالبان وایي د پنشیر ولایت شوتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او انابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروب لري اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست به الله مجاهد پرون پنشنبه وویل چې د پنشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای
زموج ځواکونو لټول خواو حالت د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنشیر خاطر
خود طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولی وای چې پنشیر ته د ننوتو ټول لاري په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شندې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردن نتانسته بودن ایش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وژلي او 290 نور ټپیان کړي دي. خو طالبان د خپل مخالفانو اداره دوي. هر لورې مقابل خواته د درنو مشروب لو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماينونه وکاږي چې د دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
وز زازو ماین والند دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانی وژلي هم دي. دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میری نه خی خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتی سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتی ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر شوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش شوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. موږ غوښتنه دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان د داده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی ماینونه وکاږي ترڅو خلک له شره پامان شي.
د ماینونو په اړه باندې بلې وو ماینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشتوالي له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. شاوخوا زر تنه دغه افغان محصلان چې د آی سی سی آر پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوي غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نشي د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي. خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. دغو برسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي. د مارچ څخه تر جولای میاشت پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پروسه کال د کورونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزی په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري شاید سلګونه بریالی شوی محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی له کابل وتلی دی نو دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د محل د هوایي چلند یوه مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار شوي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاری چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به د سالګه ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هیواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هیواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې د وبشخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورځپاڼې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښشته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښه هم داسې پیښه دي. د لویدیز بل خبرونه ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ډومینیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورسپانه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته ډومینیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغل راب په کوردننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پروندا هم ویل چې طالبان به په رسمیت و نه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بل خبرونه میل آنلاین په خپل تازه غنه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده او د الجزیرې د یو خبريال په وینا لیکي چې د میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاری او داس فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزي په وینا لیکي د امریکایي پوځانو د وتلو په وخت درې اویا الوتکې او هلیکوپټر تخریب شوی دي. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایتو عکسونه هم خبره کړې دي او لیکلي دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نه هلي کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیره خبريال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا 43 الوتکې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي وو طالبانو ته رسیدلې دي. خبرونه بیا لیکي د ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړي چې ترلاسه هغه یو دونو پیاوړی دی چې ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو ترڅنګ امریکا 200 ملکی امریکایان او بیا زغروال ګاډي او وبشتوم به هم شاته پریشي.
وسام ورزو پاکستان ته د هغو افغانانو د ستونزو په اړه راپور در تخپور کو چې د پاکستاني چارواکو د محدودیتونو په خاطر د پاکستان او افغانستان د پولو په منځ کې سار پاتې دی او دی خواته نه راپریدي. دوی شکایت کوي چې خپل هیواد ته د سنیدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نتیریږي. افغانستان ته د اکتوبر په وخت په بیا بیا لک تر لګه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د دې لپاره اوږد انتظار کوي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د فرهاد شینواری ریپورت.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد استنېږي نو اف ای ای، کسټم او درصد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لوجستیک سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د ایواز اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نکړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وای په تورخم د سختي و ولدی ویری افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپریږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کوم ته جلال آباد کې دی، دلته بس کار روزګار دلته کوم 15-16 کال کېږي په کوټه راغلی. دا درې میاشتې کېږي چې نه وتري دستي سات دا ګیر چې خلاص شي بیا بزو ده. ډېر مشکل افغانانو ته شي آسان شي او صحیح زی او راضی لارکا.
د تورخم ترانسپورت اډي یو ټاکسي ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافر پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سوګېټر وخت بندي ورسې کله مریضان وډول ته په ګنټو ګنټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې. نور افغانانو ته غي نه زیات مشکلات په ګنټو ګنټو مریضان درولې بس ګېټم بندي نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې بس دا ګېټ کولو شي. خلکو تم تکلیف نه، مونږ تم تکلیف نه، دی غوانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه پازابې کې ورسې دي.
د تورخم تنظیمي چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف ای ای، کسټم او ان ال سی ته دا مواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوبو کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوی او دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي را داخلي دی، خو یوازې خپل هیوادونو ته پرېستنې دی شي. او دغه ګامې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړای شي په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړ او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یو غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حل ځلې بحال کړي. خود مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لاس نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربه شو بیرته کابل ته طالبان وای د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو دی یو مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ټیم کابل ته راغلی. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر چې وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 بارون کې او د مسافرو تیاری تیریدلې، خو نن د غشمیر صفر تر راکته شوی. طالبان وای دوی د دې ډګر د بیا فعالیتولو لپاره کار کوي. د طالبان یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پاکېدو چارې بشپړې شوې او د تخنیکي سیستمونو د بیا فعالیتولو چارې هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د بیا ژر فعالیتولو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکي ډله هم تیر ورځ کابل ته راورسېده. په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر نه وروستي امریکایي پوځیان د اګست میاشتې په 13 نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. امریکایي پوځیانو له وتلو وړاندې په هوایي ډګر کې شته سیستمونه او وسایل ویجاړ کړي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لولري په خبره شوې او راپورونه کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ ګوټ ګوټ ته تګ راتګ کوي. د معلوماتو لمخې له دې ډګر څخه په میاشتنی ډول له 300 څخه تر 500 کورني پروازونه کیدل چې شاوخوا 500,000 کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همداراز په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه هم له دې ډګر څخه کیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د خبرو شوي او معلوماتو لمخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 260 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت څاره. دغه هوایي ډګر 50 کاله مخکې جوړ شو چې له 13 کلونو راهیسی په کلنی ډول په میلیونونو ډالر عواید د هوایي ترافیک له لارې ترلاسه کوه. دا په داسې حال کې ده چې له نن څخه شاوخوا 2.5 وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانستلو لپاره د مالی او تخنیکی مرستې لپاره چمتو دی. هغې ویلې دي کابینه به ژر 1 میلیون یورو د دغه هوایي ډګر د بیا پرانستې لپاره مرسته وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی هم ویلې هیله لري د کابل هوایي ډګر ژر پرانستل شي. هغه ویلې دي دمګړې قدر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره شوې. یو تن له هغه افغان ماشومانو چې پورشته ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅ کې خوړل یې وا پرون مړ شوی. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي ولسمشر پوتین او دغه ساره جیو بایدن تر اوسه د افغانستان پر رسمي توګه نه دی غږېدلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې تړلې ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم د بنگلاديش سره د لوبو لپاره د هیواد ته روان شوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. دوی منیمای په لو وړاندې به د کور کلی پروګرام خبر کو خو ترغه مخکې دوه مفصلی مرکې لرو. لمړی مرکه مو د افغانستان د افغانستان د ملکی او چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د خغلې وفاوی نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکی هلې ځلې روانې دي او هیلمن دي چې په څه باندې یو اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې د کابل هوایي ډګر د ملکی الوتنو فعالیت بند شوی. د دې ډګر ډیر تخنیکی وسایل او تجهیزات ویجاړ شوی یا ورته زیان رسیدلې. په دې اړه نوریاس نوری له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې د تخنیکی ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مختزي او کله به دا هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي. بعضې د کمیونیکیشن راډیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار انوز فعال نه دی. بعضې سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آماده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي پکار لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ د پاره پکار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکی الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو ان شاء الله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به ډګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی دګر پرانس ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی دګر لاري باید وشي. تاسو د اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیری سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد اندازې نه وتلی و، او تخریب در ترمینال، لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل سوي دي او تخریب سوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي، هغه اکثر امریکایانو وړي وو او چپکړي دي، د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر
وفاسب دغه خسارات هوایی دګر ته دا د کیخو ماته دلو مثلا هغه شپلار او وکیل دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنګونې پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځ وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم د وی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي ساحه د ترمینالونو ولیدل، یو چې در شوبې او شیشې او بعضي سیستمونه د وبور سهولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیره نه شپه کله چې دې ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهیږم د شپې 2 یا 3 بجې به وي، په اغلب ګومان په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتو همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنيز دې داسې هر څه مکمل تخریب کړي او چې هیڅ شی باید په ظرف د 2 میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه، آیا هغه د پوزي له لحاظه دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حال تفاعل وی یا د دین سو استفاده وشي کڅنګه؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلود چې دومره غزافه تخریبات د یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به حتمی یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی دګر تر رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو، یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې ایلس ورته وایي، دا هغه دستګاوی دي چې هر یو یې د 15-16 میلیونو ډالرو نه اضافه قیمت لري. د مخابره سیستمونه په همدا رقم د یو میدان رغونه اسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیونو ډالرو د کابل ملکی هوایي ډګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالولو لپاره بل د تخنیکی ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي، او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي، د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومه چې څه اندازه مرسته کوي، فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي. زموږ سره بعض هغه اکوپمنت چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي، نن هم منتظر دی تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ د هوایي چند وزیر دلی و هغه هم څه وعده کړی دي چې د ترمینال پر غوونه کې په شیشو اچولو کې، تعمیراتي چارو کې، د اوبو په سیستم کې، په بعضی نور تسهیلات کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي. خو دا غوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته، اته د ماین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاو دي دونکي مواد پراته دي په ملکی هغه کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایی ډګر الوتنو ته چمتو کیږي، کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکی چې هوایی ډګر پرانیستل شي په بشپړ توګه؟
بله بله، پرسونل لرو، تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي، متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي، د دوی په کومک چې د ایس ای وی ویزه امکاناتې درلودل. خو خو په یواز کې موږ نوی ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه آماده ته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري. هغوی به ډېر ژر په ظرف د دوه درې میاشتو کې وکولای شي چې د تیرو ملګرو ځایونه ډک کړي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې له یو مسؤول ښاغلي وفا سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس مو هم لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دویمه تفصیلي مرکه درته لرو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د غورځنګ د قوانینو لمخې محسن داوډ او هغه ټول کسان چې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم غونډې اعلان کړي د پی ټی ایم غړي نه دی پاتې. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په پیښور د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم د یو نوي سیاسي غونډې اعلان وکړ. د مشال ریډیو خبريال داود خټک منظور پښتین سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې دغه نوی ګوند څنګه ګوري. په جواب کې خاغله پښتین وای
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل پارلماني پارټي جوړ کو خدا زمونږ تجویز دی کټول ملګری په دې راضي شول سیدا کپنر راضي کېدل نو مونږ به د ملګرو سره زو د خپل تجویز به فیصله کوونه بلکې د جمهوریت طریقه باندې اکثریت خو حق راکېږي. بیا په صوابې کې زمونږ د ټولو بشمول د دغه ملګرو له چنن پارټي جوړوي موسم نه ونه ګیا د دوی بشمول یو یعنی زمونږ میټینګ وشو چې پاتې مونږ آئین فائنل کړ دا غیر پارلماني او پارلماني ګامو هم فائنل کړ چې پی ټی ایم بغیر پارلماني وي. دوی په دې باندې را سره وګرځل او کام ته مبارکباد هم په یو ویډیو کې مونږ مشترک ورکړ.
دا کوم وختو
دا صوابۍ کې زمونږ میټینګ وو د تاریخ وسه
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ اوو میاشتې اوو میاشتې اول به اوو اته اوو اته میاشتې او بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دغه کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې.
نو منظور او بخښتا سو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضانه یې بلکې تاسو به باندې ډیر سخت خفه یې.
لایق خبره ده مونږ په تحریک راځي مونږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د درې کال د تحریک سره یې مزل کړی دی مونږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي. نر کومه فیصله چې په اکثریت باندې په تحریک کې کیږي که زه یې مقابل یې چاغه مونږو مانو
تاسو دا فکر نه کوئ چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراتیک ګوند اعلان کېد نو هغه هم ډیر زیات خلک وغي په اکثریت کې نه دي یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي.
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک واغه دغه او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت دوه درې کسان وو نور نه وو.
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي آیا دا د قبایلو په فائدہ کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي؟
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کویټه ته تللو اول تاسو هغه دا وکړو چې تاسو دلته زمونږ نه په ووټ کې مقابله به وی کنه تاسو یې کمی تیر کی نو مونږ چې ورته چې کمی تیر کیو نو هغه خلک راپورته شول ټول جلسه مونږ تاسو سیاسي تیار چې کوم وو او وکړل او ټول پارتو خپل کارکونان او څوک راوتل زمونږ تهیر کامیاب شو کپیږي ځکه چې مونږ فیصله دا کړې وای چې نن موږ خو په نیمه ته هم زه نو ممکنه نه وای چې مونږ خپل جلسه او اول چې کوم سټیج وو هغه داسې کامیاب راځل وره مې چې یو ځل مونږ کامیاب کو بیا دا خلک ډیر خلک زمونږ سره روان شول بیا دغه د چا ته هم اجازه نشته چې یو فرد راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوډ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې د خپل سیاسي ګوند د اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر کې؟
او د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی په دې یعنی را سره ناس چې ویلی په دې ایرا سره کړی چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو.
خو دې کې به یو بل پښتنه راوچتیږي هغه پښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوړ تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی خو دې په هغه ټیم کې غړی نو دی بیا د پارلمان غړی څنګه جوړ شو دی خو د پارلمان هم غړی جوړو.
او نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکلی دی چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونه نشي درېدل یعنی په عام ممبر باندې هیڅ باندې پی ټی ایم نه دی لګولای.
عہدیدار یې لګولی دی. دا واضح دی، دا موږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پیش کړی دی چې دا زمونږ آئین دی. په دې چې څوک هم راسره تللی شي، دا به زمونږ آئین او منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹھنے دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغوی اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کول او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري. د دوی کول او فیل د پی ټی ایم ریپرزنټیشن نه کوي، دا دوی نوی جوړ شوی ګوند د هغې ریپرزنټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه را سره جوړ کړی و، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ وي، ممبرشپ کارت وي، ممبرشپ پراسه زمونږ اته میاشتې تیر شو په هغه کې دوی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي لپاره خپل ممبرشپ سیټ اپ وي، ممبرشپ یې دوی سره نشته نه یې کړی.
ظاهره خبره ده، زه به دې ته اختلاف ومیم او په واضح ټوکې کې ویوته ویم. اوس دا یو اختلاف رامنځته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
اولس د پی ټی ایم سره دی، پی ٹی ایم د اولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغو مقاصدو چې دوی په خپل خاوره د امن لپاره غواړي دا هغو ترجمان دی. ټول اولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نشي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
خو همدغه مطالبات خو د دې ګوندم کړي دي په خپل کم چې دی
تیرا تاسو ولې
د دې چې کم یعنی منشور چې دوی کم جاري کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو د هغه دفاع منشور کی نشتا کدا ہر شہدی پدی منشور کی واچھئی نو بیا بتا سو سے اختلاف تی سر پاتی کی کبیا دی گن جوڑی
اختلاف نشتا دی اختلاف د یوازې د هغه سره دی چې څوک د وطن کې ظلم جبر کوي. زمونږ صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې موږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپله وعده ورسره قایم یو چې ستاسو د امن لپاره به موږ مزاحمتي سیاسي تحریک په غیر پارلماني توګه چلوو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو په هیګی چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او خی اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خیاړي کې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالېږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډیر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډیر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډیر مثبت اغیز لري. زما په ټول خويندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ خوانځي ته تلو ماشومان لو او زمنګ مور پلار خپل مابین کې ډیر صمیمی او یو بل ته احترام درلود یو بل در کول موږ په ډیر جم فکر سره تلو او خپل زده کړې مخز د کولې او تر اوسه پورې هم همداس شاندې او دا د کورنۍ په غړي باندې ډیر مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه او د غوی پشان منګه هم هم د خپل رفتار کردار زده کوو خپل ژوند کې پیاده کوو نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروازیا توی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونه کړی نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکو ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشن رفتار کوي هغوی نه در کوي ځکه چې هغوی اوقدمن لو شوي او الحمدلله زه د خپل ژوند راضي یم او زه مور پلار باندې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې خیاړی کې د وی سالمه کورنۍ سرګندوی نه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګیا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت هوای چې د خپل اولادونو د خیروزل په منځوري دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړي کې سره پالي
او همیش خوړم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکمه د خاوند سره ښه رویه وکړم او همدا سمې خاوند هم په دې باره کې ډیر پویږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومان ډیر تاثیر لري او روحیه یې ډیر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یوام داسې چې زما خاوند کله بعض وخت جګر خونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکم چې خدای مکرده پکار نشی او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخکار نشی چې زما ماشومان دا خپل مخس کې وننسی.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي خو په ورسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو لپاره خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پرې خودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي لانجی کوي. کله چې هم کور ته راشو دوی جنگي زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم د خپل کارونو نه او همیشه د دې په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچنی ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره او کله چې هم د کار راشو یا مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي پنه خبره باندې د سره مان هم تعلیم پاتې شو ډیر کارونه پاتې شي.
د مور پلار په مینس کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن رحمان الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خدای او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی او کله چې خدای او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه هم په خپل منځ کې وحدت لري او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتې پیغلی شي هغه خاوندان وکي هغه به د خپل خدای او خاوندان سره ژوند دی خي او امددینه یو خټولنه یو خې اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو دغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډیر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د ملي محبت او د وحدت د جون امر شوی دی رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم میرا ذات الله احساس ده. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنګ یې شخړې یي، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نه سي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ. لمړی پښتنه ودا سمتره کو چې والي زيني مايند او پلارونه تل په خپل ماينس کې په جنگ او په شخړو اختوي، یعنی علت یې څه ده؟
د ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ډول کې داسې دی چې کولې کې د نارینه په ګټه ماشومان او د ښځې د ژوند آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي. په دې خاطر چې په خپل ماينس کې دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او زه ورمانه نه غواړي، په دې خاطر چې د خپل ګټي، د خپل خوان، د خپل آرامش په ډېر سختي معنا ورته د ژوند اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډول ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکار شي، په وینا کې خبرو کې یو بل سره کندرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپل سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، پت او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ دې کو د څه وایي چې پلار مور سره بریالي اړیکه درلودل.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمه فضا ایجادول هم اول ګام دې پوري د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دې کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده. ډېره زیاته مننه کوم کور وده.
سلام.
قدر من دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
Oh,